با کابل کې نن یو ځل بیا سلګونو کسانو په اعتراض لاس پورې کړی دی او د یو نیول شوي قمندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهره چیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه قمندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې مشري کوله او په ناقانونه کړنو تورن دی. ولسمشر اشرف غني نن د جنیوا په کانفرانس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. دا فراه ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو دغلته په یو کمین کې لږ تر لږه 12 پولیس افسران وژلي دي. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوقالعاده غونډه جوړه کړې او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن یوې زلزلې لړزولې ده چې د 600 په شاوخوا کې کسانې ټپیان کړي.
مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي رادیو نه واورید. اوسم فیروزه عزیزی سپورتی خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ټیبل ټینس سوارلسم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغو سیالیو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو نه شاوخوا 150 ښځینه او نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د ټیبل ټینس فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه سیالۍ به د 5 ورځو لپاره په کابل کې روانې چې په پای کې به یې غوره څیرې د افغانستان د ټیبل ټینس ملي لوبډلې ته غوره شي. د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې د مرکزي آسیا د فوټبال سیالۍ په لړ کې خپل دوهمه لوبه ایران ته وبایلله. په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه کې راغلي چې افغان ښځینه لوبډلې د ایران د ښځینه لوبډلې پر وړاندې 0-6 په مقابل کې لوبه بایلوده. له دې وړاندې افغان ښځینه لوبډلې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه ازبکستان ته 0-0 په وړاندې بایللې وه. ټاکل شوی د مرکزي آسیا په دغو سیالیو کې افغان ښځینه لوبډله خپلې دوه نورې لوبې د قرغیزستان او تاجکستان له لوبډلو سره وکړي. د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قدری اتلبلي وګټله. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قدری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلبلي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړ مورس د چین په ماکاو ټاپو وزمه کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې. احمد یاسین سالک قدری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا اتلبلي د کندهار د پخواني امنیت قمندان ستر پاسوال عبدالرزاق اتکسی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قدری تیر 2013 میلادي کال په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالیو اتلبلي هم ګټلې وه.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عکسونو یو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د ځینو ځوانانو او مدني ټولنې د فعالانو لخوا جوړ شوی چې افغان امنیتي ځواکونه هم هرکلی کړی دی. تفصیل له ناجی صاحبۍ څخه خبرې.
زما اتل د عکسونو د هغه نندارتون نوم دی چې په کابل ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړ شوی. دغه نندارتون د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د استقلال لیسې مخې ته جوړ شوی و چې پکې د دندې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عکسونه نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه نندارتون یو جوړونکی ډاکټر اقبال کوهستانی د یاد نندارتون پر مهال ازادي رادیو ته ویل
موږ له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای د عکسونو دغه نندارتون د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ کړ. په دغه نندارتون کې هغه سرتیري لیدل کیږي چې د وطن او د خلکو لپاره جنګیږي، مبارزه کوي او باید وستایل شي.
په دغه نندارتون کې نږدې 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ ورته نندارتونونه جوړ شوي. یو شمېر افغان سرتیري هم وایي د دغه شان پروګرامونو جوړول کولای شي چې د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړي کړي.
زما نوم محمد هارون دی، د عامه محافظت د موینیت افسر یم. د جادینه د تیرېدو پر مهال دغه نندارتون ته متوجه شوم. ما ته ډېر یو ښه احساس پیدا شو. په دې پوه شوم چې خلک موږ سره همکار دي او په دې پوه شوم چې کله یو سرتیری د جګړې په سنګر کې جنګیږي یوازې نه ده او وینه مو بې ځایه نه تویږي.
عام وګړي هم د داشان نندارتونونو جوړول اړین او پر ځای ګام بولي. عبدالخالق وایي
موږ له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوو او تر څنګ ولاړ یو او دا ورته وایو چې د ټول کابل ښاریانو او افغانانو ملاتړ لري او پرې ویاړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم له داشان حسو هرکلی کوي، وایي دا د افغان امنیتي ځواکونو مورال لوړولی شي. ښاغلی دانش وایي دا ملاتړ باید نور هم پراخ شي او د خلکو د ملاتړ په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې ښه او د پام وړ نتایج ترلاسه کړي.
اوردل چې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د اکسونو نندارتون جوړ شوی دی. په پکتیا کې د 400 کاروباریان په نشه شوي دي. اصیل ځاځی نور حال راکوي.
یاد عملیات د پکتیا د ځاځیاری ولسوالۍ د سرګل او میرخیلو په سیمه کې ترسره شوی. ځای اوسیدونکي وایي تیره شپه د لندې په څلورمه د شپې 8:30 بجې ائتلافي ځواکونو چې افغان سرتیري هم ورسره وو د دوی کورونه پلټلي، کروندې سوځولي او په هوایي برید کې یو تن د سیمې اوسیدونکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د حاجي سید اکبر په نامه یو تن چې کور یې اور اخیستی ازادي راډیو ته وویل قومی مشر او پسیمه کی مدنی فعال محمد انور صدیقی چې ل یاد سیمه ل ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل
نو خاص به ضروري ځان پختنه کوي ک نور واسي څوک نه دی غاګي څوک نه وري دغه دی پوسلی د بیکات واسه خشتا کله چې تری کوم دولت
جوړ دی. د پکتیا امنیه قماندانۍ د عملیاتو تر سره کېدل تایید کړی دی. ویلې دی چې ائتلافي ځواکونه یاد عملیات پسیمه کې د 400 کروندو د هغو د کاروباریانو د زپل په موخه تر سره کړی دی. د امنیه قماندانۍ ویان خغلی سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته ویل چې په بریټ کې یو تن وژل شوی او بل ټپی دی چې د په خبره دواړو د 400 کاروبار کاوه.
هوایي اجرات شوي دي دغلته دغه د 400 کاروبار او دغه 400 دغه مواد سره برابرول په دغه باندې هوایي اجرات کړی دي چې یو تن وژل شوی یو تن ټپی دی.
د یادولو ته چې د لړم په 19 نیټه هم د یادې ولسوالۍ د خوځې خیلو په سیمه کې یو ملکی موټر په نښه شوی و چې په کې اتو تنو ته مرګ ژوبلا وختیو او په خبرګون کې د سیمې اوسیدونکو اعتراضیه لارین ترسره کړ. اصیل زازی، ازادي رادیو پکتیا.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ګڼې سیمې له داعش وسلوالو تصفیه کړې او په دغو سیمو کې ولسي ځواک ځای پر ځای شوی دی. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي ادارې وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړې او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ولایت وین عطا الله خوګیانی وایي په هسکمینا، کوټ، آچین او نازیانو ولسوالیو کې هغه سیمې چې له کلونو راهیسې داعش وسلوالو سره وي هغه ترې پاکې شوي او په همدې سیمو کې ګڼ شمېر روزنځایونه او پټنځایونه له منځه تللي دي.
پخوانی عملیات توپیر دا دی چې موږ کله عملیات پلان کول وړاندې هم د ساتنې لپاره تدابیر نسو. په هر سیمه کې تاسو نازیان ولسوالۍ خبر کتل چې پروسوي کې موږ په نازیانو کې عملیات پیل کړل. هممهاله زموږ سره ولسونه را پاتې دي او همکاري وکړه. د ولسي ځواک په توګه دوی اوس په خپلو سیمو کې چې پاک شوي دي هلته جذب شول. د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوي دي بیرته د خلکو په همکاري باندې ساتل شوي دي.
ښاغلی خوګیانی وایي د دې عملیاتو په پایله کې د داعش وسلوالو هغه رهبري چې د جګړې عملیاتو پلان جوړونه او رهبری کوله په بشپړ ډول ختم شوی دی. د شینوارو اوسیدونکو مستان وایي د ورستیو عملیاتو نه خلک خوښ دي خو غوښتنه یې لولتي دارې داده چې په پاکو شو سیمو کې د دایمي امنیت په اړه فکر وکړي.
حکومت هم غوښتنه هم دغه ده چې دغه امنیت ته پاملرنه چې تیرو څو میاشتو کې شوی ده دا برقرار وساتل شي. به یوازې دا نه چې برقرار وساتل شي بلکې توجه نور هم زیاته شي او هغه ولسوالۍ چې په هغې کې تر اوسه پورې خطر شته او یا داسې ویره شته دی چې هلته اورپکي او یا د اورپکو فعالیتونه موجود دي باید هلته عملیات ترسره شي. او د خلکو نه هم غوښتنه همدغه ده چې باید دغه سیمې چې تصفیه شوي او امنیت یې ښه شوی باید خپلو ځینو ته لاړ شي او هملته میش شي تر څو امنیت تامین شي.
د ویلو دا چې له داعش وسلوالو څخه پاکو شوو سیمو ته د ګوتو په شمار کورنۍ ستنې شوي. د دې سیمو خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره دې د مرستندویه ادارو پر مټ دوی ته د ستنېدو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک خپلو مینو ته ستانه شي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي چې په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژل شوي دي. اجمل آریان نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قمندان عبدالباقی نورستانی وایي چې په دغه تصفیه عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواکونو ملاتړ له ځان سره لري او د دې عملیاتو په پایله کې 450 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 40 تنه هم ټپیان شوي دي.
25 قرارگاه موقت نموازی پوشیده دشمن به کلی از بین رفته. 25 حلقه ماین کش
پدا عملیات که دیوستروار و طالبان و 15 دائمی قرارگاه او شپیته بابا پوخل شوی سنگرونه تخریب شوی دی او تر سنگ 15 حلقه بلا بل دول مایرون کش او شن شوی دی او دغرز دی قرلوخ خلیلی ترکمن او یو شمیر نور کلی په بشپړ توګه د طالبان و لشتون څخه پاک شوی دی. خو نوموړی د افغان ځواکونو او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. بلخوا د کندز د دشترچي ولسوالۍ د قرلوغ خلیلي او د ترکمنو د سیمو یو شمېر خلک وایي چې د دغه روان تصفیې عملیاتو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکو حاجي خانزاده، عبدالله خان او سربرګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنگ دګر نه بس دلته دی راغلی اوس نه هر څه پاتې دي غنم دی که غله ده هر څه نه چیر استی شو نه ای چیر اړی شل ته مشکله سه ګډه وړه بازي ده
د چرته د هغو مرمۍ راځي م هم دغه زمنګه متیقه ولي که د دوی مرمۍ راځي م هم دغه زمنګه متیقه ولي د هغو زه تهمه نه کوټه پاتې ده او نه ویلي پاتې ده او نه دغه پاتې
دهرانه په زور خوري کار به کوي رانه وځي مرور زما په کالم باندې راځي او د مانه په زور ډوډۍ خوري او که هغه رانه وځي مرور را مسله ده مسله په مقابل کې موږ څه ویلی شو ورور هر یو رامنې ظلم زور کوي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د افغان ګډ ځواکونو د مالي او ځاني زیانونو په منلو سره په ډېر سختۍ سره سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کوي خو ساتلو ته یې توجه نه کوي ځکه د عملیاتو پای ته رسېدو سره ځواکونه له تصفیه شوو سیمو وځي او سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورځي.
د کریم په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر ولسوالۍ په خپل سمیس کلي کلي د جنیوا کانفرانس یوه ښه موقعه ده چې د افغانستان د سولې اواز تر نړیوالو پورې ورسیږي. قدیر خان تکین لیکلي چې د افغانستان د سولې موضوع تر بل هر وخت مهم پړاو ته داخله سوې ده، نتیجې به یې هم هیله بخښونکې وي. عزیز الله لاروي له ننګرهار لیکلي دلته د ننګرهار په روغتون کې موږ ته بستره یا توشک نه پرېږدي، په دې ژمي کې پر یخ فرش شپه تېرېږي. زموږ غږ د چارواکي واوري د خدای د رضا دپاره زموږ د حال پوښتنه وکړي. دا تل غزنیوال په نام بل اوریدونکي له غزنی لیکلي، طالبانو د جنگ په دوام سره د خارجي ځواکونو شتون ته بستر جوړ کړی دی. نسیم له لوګره: موږ د ازري عسکر غواړو چې حکومت د غزنی په لاره کې غټې پوستې ځای پر ځای کړي چې د طالبانو د تګ راتګ لاره بنده سي. حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې ولسوالۍ کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله ملکیانو ته زیان رسېدلی دی. وکیل احمد احمدي له کندهار: خدای د سوله او قانونیت راولي. او ولی الله له کلا ته لیکلي، د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، موږ ورسره ستونزه لرو. په خوست کې د قومونو ترمنځ د څړځایونو، دشتو، غرونو او غونډیو پر سر د دعوو او لانجو په دغه لکبله په دغه ولایت کې د قانون د پلي کېدو مخنیوی سوی دی. قومي مشران او د مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د قومي ستونزو د اساسي حل لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوې چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوې او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي اوس نه د پخوا په شان د قومونو په پرېکړو کې قاطعیت شته او نه هم پوره دولتي واکمني ټینګه ده، که نه د شخړو ته د محاکمو یا جرګې څخه په یوه حتما حل لاره پیدا کیږي.
خو به چې یو قطعي نرخي پرېکړه کېده، دغه لک سستي شوې دي. بل موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزوری دی، که چېرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوي وای، دا موضوع یا حتما په محکمه حل کېده یا حتما په جرګه باندې حل کېده. نو په دې اساس باندې د دوامده دوام چې پیدا کوي هم علتونه ده شاید.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
ګربز او پلمنځي شخړې دي، د مقبل او منګلو شخړه ده، د ورزه او ډډوالو د حیدرخلو ترمنځ ده، داسې نور قومونه لکان او کوچیان دي. کدی قومي شخړو ته حکومت توجه ونه کړي دغه شخړې نور هم ډیریږي. د ځمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دښتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی. په خوا کم و اوس ډیر شوی دی. حکومت توجه نه ده ورته کړې. که حکومت توجه وکړي کېدای شي دغه حل لارې پیدا شي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دعوې لانجې او شخړې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې
زما شپېته او بیا سلنه وخت په قومي جنجالونو باندې حل شوی، ولې دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځل اکید بیا هم د مرکزي دولت د مشرتابه نه په کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ده او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ لاره اروپا ته ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره د پریکنده اقدام وکړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د ایران په لویدیځ کې د تېرې شپې او نن سهار زلزلې د زخمیانو شمیر تر 300 ډیر سوی دی. په دې پیښه کې د مړو په اړه هیڅ راپور نه دی ورکول سوی. د ایران ولسمشر حسن روحاني له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې سپارښتنه کړې ده. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې چې د خبري اژانسونو په استناد برابر کړی دی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د زلزلې له قربانیانو سره د امکان تر حده مرستې وکړي. د یکشنبې د ماښام د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6.3 درجې شدل سوی ده. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې تر دې پیښې وروسته نن سهار دوی نورې زلزلې چې یوه 5.2 درجې او بله 4.6 درجې وه هم وسوی، او د راپور له مخې 116 تر زلزلې وروسته ټکنونه هم ورسره وو. د نورو احتمالي ټکنونو له ویرې خلکو شپه له کورونو د باندې په سړې هوا کې تېره کړه. د ایران د سره صلیب د کمیټې مشر محمود محمدی نصب رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د مړو هیڅ راپور نه دی ورسېدلی. ایراني چارواکي د زلزلې ځای د ایران لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب شارګوټه یادوي چې تر ډېره کورد میشته سیمه ده. د ایران د لویدیځ ولایت کرمانشاه ولی هوشنګ بازوند ویلي چې په دې پیښه کې 99 تنه ټپیان سوي دي چې 100 تر درملنې وروسته له روغتونونو خارج سوي دي. ویل کېږي ډېری کسان د تېښتې پر مهال ټپیان سوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. په ځینو سیمو کې د همدې زلزلې له کبله د مځکې د ښویېدو راپورونه ورکړل سوي دي، خو ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستې لپاره رسېدلې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس نیوز وایي د نن ورځې زلزله د ایران په شپږو نورو ولایتونو کې، دغه راز د عراق په پلازمېنه بغداد او اربل کې چې د کورد سیمې مرکز دی هم احساس سوې ده. ایران د مځکې د ماتېدو پر لویو کرښو موقعیت لري چې له همدې کبله هلته د مکررو ټکانونو احتمال ډېر وي. په همدې کرمانشاه ښار کې تېر کال هم سخته زلزله وسوه چې له کبله یې 600 کسان مړه او تر 9000 ډېر ټپیان سول. په 2003 کال کې په کرمان ولایت کې د 6.6 درجې زلزله وسوه چې د بم ښار شاوخوا 1.5 کسان پکې وژل سول او د دې تاریخي ښار ډېره برخه ویجاړه سوه.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامې خوږ اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږ اوریدونکو، تاسو اوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست ماوینه ټاکل شوې و. لورې افسر مرسل د خپل مور د طرفې په خوشحالۍ کې ښه خواړه پخ کړي وو. اوس به واورو چې د پولیسو افسرانو خپل امنیتي دنده څه ډول سرته رسولې ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلي دي، که څنګه؟
هو شکر، ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه، که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه، افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. تا تاسو خوای د سرک پوګدو کوم یو شمیر خلونی ول خلک ډیر تری په عذاب
افسر فیض محمد اوس باندې خلک ډاډه سفر کوي نه باید څوک پیسې په زور اخیسته شي او نه موبایلونه
خو افسر مرسل زموږ او ستاسو ټکر به لغلو سره خامخا راځي ځکه چې ځینې غلو وتښتېدل
ټکر خو پکې خامخا شته دا امنیت راوستل هم داسې آسان کار نه دی خو زه یوې خبرې ته ډیره خوشحاله شوم
کومې خبرې ته
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی زه خو وایم چې دا هم ډیر غنیمت دی
افسر مرسل په مقصد یې ونه پوهېدم د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې
افسر محمد کریمه ته ګوره نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي
اوهو دا خبره دې منم ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي
ستا خبره مې ډیره خوښه شوه یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې نا امیده نه شي خدای پاکې بری ته رسوي
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي د خلکو ژوند به ډیر ښه شي ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلی دي
وایم زما د زړه خبره دې وکړه داسې ښکاري چې خلک ډیر بیداره شوي دي خو خو مې لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو
والا کانو پاس په ونه کې موسا ګل دی غریب خپلان دی نو پسې اخیسته مرغۍ نسته بل د لیندۍ وار ونه کوي ته وایې که
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی چو دې بدمشه د توتانو وخت خو هم نه دی نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده
خدای دا د عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي ته صبر چې زه یو ځل در کوسم بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی
از رو دی بدمشه وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې
وار وکړه درغله راغورځېدلی وم ته وای
لیونیه احتیاط کوه زو د بدمشه ازینه چې خون دې په ما شي
ازینه چې خون دې په ما شي وایم ډېرې خبرې به نه کوې دایم راکوس ته وای
اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې
د ژوند اندېښنو پسې اخیسته یم خو دا داد کوي هغه ورځ مې دوې دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې وو او دانې ټولولې
نو دا نو څه خبره ده زړه دې بدمشه خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري او خوراک خو به کوي
خو همدې خبرې زم په چرتونو کې ډوب کړی یم ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یو وای سنم ګوله وه اوس چې له خیره واده وکم بیا د بچو خاوند سم په دې غریبه ورځ کې به څه کوم
لیونیه هغه د خان د لاور خان ناظرې نو د بدمشه کار خو دې شته
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټول دې بس دي
زه د بدمشه ته مه خفه کېږه نام خدای تکړه ځوان یې د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وایي او کورنۍ به ښه وساتلی شي
اوس اګولی به څه لاسو پښې وایي خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وو تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وایې ښه
یاره وایم د ټکټر یادول دې په ما نور وایه
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم
د لاغه مورې ا د چا خبره په دې ماښام څه شي ګنډې
د لاغه پلاره ګاونډي مو یو څه راخت راوړای وو د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې
دا نه خلاصې مې کړې
پې
پلارا زما مور ډیر زحمت باسي، کورس ته ځي، خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي.
دلاغاز ویا، خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه. هغه د چا خبره، زما تنخوا خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي. د کور د خرڅ پوره کول ګران دي. هغه د چا خبره، روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده.
دادی جامې مې خلاصې کړې.
مورې، ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو را واخلې چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي.
ښه ده دلاغازویا، ما خو تر شلو حساب یاد کړی، ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم.
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه.
ښه دادی، ورته ګوره. میم ر میم یا
دا خو د مور ګډو وټو لیکه، دا خو مریم نشو، دا خو مرمۍ دی ولیکله.
تصور تصور چې زما خپل نوم سم ولیکم. ګوره دلاغه، قاب دائم، نون دال، الف غاین.
دا خو ته غلط ولیکه پلالا، دا خو د قنداغه ونه لیکه، دا خو د قنداغ ولیکړه.
څه شی
پلار دې ما پورې خندل، خپله یې هم غلط ولیکه.
له دې خطرناکو نومونو نه به تیر شو، د دې مرمۍ او قنداغ نه څه شی نه جوړیږي. رښتیا ما یوه جمله لیکلې ده او زده کړې مې ده، هغه درته ولولم.
ویلاله دلاغازویا، ورته وګوره چې پلار دې غلط ونه وایي.
بېغمه اوسه مورې، ما نه غلطي نشي تېرېدلی.
ښه نو غوږ شه دلاغا جانا، موږ سوله غواړو. مریم، هغه د چا خبره ته ولې له ځان سره پټه پټه خاندې او خولې ته دې لاس نیولی دی؟
اسې ستا مقصد دا دی چې که موږ ته خدای لور راکړي نوم به یې سوله وي.
نه مورې، په وطن کې سوله یادوي چې جنګ نه وي او سوله وي.
آفرین، د لاغا زوی مې ښه وایي، د جنګ دې هغه رنګ ورک شي. خو مریم، هغه د چا خبره ته هم ګل خبره وکړه. که خدای ما او تا ته لور راکړه، د هغې نوم به م سوله ږدو.
اوهو، دا خو دمه څنګه دې خاطره روانه ده؟ خدیجې، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولي. ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې.
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دې دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پې ولیکم.
د څه شي عریضه پې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي. په ولسوالۍ کې پې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته دې خبره وکړه، زه ورته غوږ یم. د سبق مې راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی. په وزر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی، داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ښه، څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تیر شه، څه یې کوئ؟
نه نه، دا نو څه د خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ لخبلې میرمنې خدیجه سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته ویل چې د میراث خبره به د کلی مشران وګوري. په دې مشرانو کې به مولوی صاحب هم وي. ستاسو د سیمو مشران د دین په رڼا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که ولسي مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي. دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0190 01 80 01 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ.